د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځې په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم ویلي چې له تیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او په رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپاني له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم تلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 د کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جری په مځکه خړوبه کړه او نورې پروژې دي. هغه هم درس په دغه دښته کې وسوه زرونې هم کښېنولي. د ناکامورا له وژل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ الف لوبډلې بیا خپله درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان ورو توپ اچوونکی ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 28 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف ټیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د اوکراین په جنوبي شهر خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه شهر د دنی پرسین لکین اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پرسین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څو پوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګیدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړي دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطح د کړکېچ زیاتوالی ښیي. په سیمې کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشا وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگتن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړی وو. د عراق په کرکوک کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه وشتل سوې چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشا ځواکونو یو ائتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یو دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبا ډلې سنګر وشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیکی هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دی بیر ترا پاسا زکچ هر تیاری پس رناوی را پاسا او روانشا که دیشی دازل بریالیشی که بریالی توب پا آسانا او یا هم پا لگو حسو لاسترات للای سمرا چه ارزخت لری دمرا بای ندرلود لوڑی جواری گٹه و تاوان بریالی توب او ناکامی غم او خافگان ده انسانی جواند دیوی سکی دعا مخونه دی چی مونگ او تاسو ورسرا پا ورزنی جوان که مخکی گو پا گتا او بریالی توب خوشالی گو او پا تاوان او ناکامی خفکی گو نرازی چی لزان سرا جمن وکلو چی پا زیان با خفکی گو خو حیز کلا با نا امیده کی گو نا هیل با للاسا نور کوو زکا چه دنیا پا امید خوڑل شوی او نا امیدی مرگ دی را پاسا روان شا او دی بلوی دلی لاسنیوی وکڑا
زما درنو رونو دا کار دا سی وگرنه لکا خپل کور چی جوڑا وی پا دی مرکز که با انشالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوه زده کوي. دلتا با ستاسو بچی روزل کیگی او دو سبا و رز مشران بطری جوریگی. نو د زړه له اخلاص پا که خواری وکی. امیده، راش زویا چه پاگا کتو کینو چه او سو خبری رتا وکی.
سمه ده پلار جانا.
او چه نارگل تم غاگو که چه او پیاله چای روڑی چه دیر تگه شوائی ما.
پسترگو. چه نارگل آکا؟ پلار می چای غواړی شته ده
پسترگو دادا د سیر اورما ملک صاحب چې د مرغې په یمو غواړی ورته پیدا کوم کور دی لګاله ډاکچا
کور ودان همدل ته راوړه
پسترگو
او امید دا بالښتونه څومره خیرین شوی دی دا کور ته ویسه چې پاکی و وینځي
او زما مرته پامو سم دا وړمې
امید زویا ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسئ کور او تعمیر یو ځل جوړیږي نه بار بار نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه تاسو ځوانان یاستئ هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه
سمه ده پلار جانه د همدې لپاره هره ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي
دادای دا ماشین د ګوړې چای
کور ودان چې نارګولا کا همدلته کېدا
امید زویا زه خوایم چې کتابونه دیم لزان سره همدلته راوړم هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو بیا نو کولی شو چې د کانکور لپاره د امادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو
سمه ده پلار جانه ډېر ښه نظر دی همداسې کوو له خیره سره ښه نو پلار جانه زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم کاریګر به وږي شوي وي
سمه ده زوی جانه هو رښتیا امیده زویه چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزي او راځي دا خو کلی دی دلته موټر او ریکشه نشته چې زر لاړ شي او را شي بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولیږه چې رایې وړي
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده
او ویلی کې مې درولی زویه چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي
سمه ده زه به یې دستي ولیږم
فرزانې دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول زه هیڅ بیادم نه یمه ښه ساعت تیر دی
هو رښتیا وایي ډېر ژر ورسره بلد شول کور یې ودان ښه ساعت دی
زه ښه ده چې خوشحاله یې ماشومان دې وبال دی خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي
دا به څوک وي وایي دا خو شیر زمان ورور دی بلې سلام علیکم وروره
علیکم سلام فرزانې خورې زیری مې در باندې زموږ ناروغ ښه شو خبرې یې وکړې
څه څه رښتیا وایي ته صبر چې زه مېرمنې ته زیری ورکم
خیرت خدای فرزانې څه خبره ده
جمیلې زیری مې در باندې میړه دې په اوش راغی وایي چې خبرې یې وکړې
یا لاستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الا فرزانې درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الا درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم در سره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې هم راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وای خدایه، زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندي شي کې تړلی دی، دقیقې ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دلا څه بلا شي نه راوتل، شی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه، دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلک کیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي. دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا؟ دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا، یو دانه لوس پتا ته را پیدا کړم. اجي دې بای پیسې را کی کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې یې زه درکوم، په دې چې سم مسلکی کمرمن دې جوړ شي.
پر سرګو اجي سه.
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسوم شته چې په دې پسه باندې به څه کوي؟
ولې هیر وشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو پسه به حلالوي. ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه، خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب، وعده مې کړې وه چې پسه به حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه کړ، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کی.
آمین. بله ست زور نه وحی راځه کنه.
حاجی صاحب تلک صبر وکه، زه دروالم.
وایم کور مو له غلې ډک شه، دا به څوک لالی؟ زما خو علاقه پکې لاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې در سره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غنچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجی صاحب، یاره که زما منی همدلته یې حلال کړي او په دې کاریګرو یې وویشي، له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کړه.
والکه چنارګله، ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزه او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلئ او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسئ او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پسه حلالوي.
سمه ده سمه ده، دادی درغلم.
ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات دې قبول شه.
اوهو انت پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ مش لویه خدایه، دا د فرزانی امانت پیسې دي. او خدای خبر چی سره نوری کی شوی دی؟ اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مور ولې خپای؟
هیس لوری پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زوږم.
زیبا جانې لورې لږ صبر وکړه، چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوی اخیستی؟
مور مور دې زینم پلار پیسې واوسلی ما ولیدو.
رښتیا وایي؟
او ما خپل ولیدو.
خان احمد خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وي نو ماته به یې ویلي وای چې احمد خان پیسې څه ته اخیستې دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلي.
پلوشي، او پلوشي چیرته ورکې؟
ولې څه ټکر لوېدلې ده چې داسې چیغې وهي؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې ورختای؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړي دي؟
دې الماری کې مې ایښې وې. اوس څه شته او څه نشته؟
اوس ساده ګلې، له دې الماری نه خو سرمایه 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردی پیسې څه کوي؟
دا د فرزانې پیسې دي. د فرزانې ما ته امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بیرته رانه وګرځوي نو؟
توبه خدایه، څه رقم سړی ته، نو زما له ماشه ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلی شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانې پیسې راته راکه، بده خبره ده، پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه تو خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه. ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پې چلیږي.
لا حول ولا لعنت دې په شیطانی یاره، خو څه درته ووایم؟ نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړشه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه څه هلکه، چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده؟ ګوره احمد خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم، ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي؟ زم لاړم لاړم، له یوې ښځې سره مې کار شروع کړه. خدای دې زما بیخشین کی.
همت خانه، خیر دې؟ سوال درته کومه، چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. ته ډېره کبرجنه شوې، که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه وکه، هر څه دې چې زړه وي بیکه، تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دې نوره دې دا خوله بنده کړه، چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وها، کنځلې وکړه چې اصحاب دې جوړ شي.
مور جنگ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورکې، غلی شه، جنگ نه کوو.
ها دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي. زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم، ستا پیغورونه نور نه شم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیره ستړی شوې، اعصاب دې لږ آرامه کړي.
ډیره مننه شیر زمان وروره، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدای دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کو.
ښه فرزانی خوری، څنګه د دې زی روغتونونو او خدمات مو ولیدل؟ څنګه ارزوي؟
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي، دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید هم داسې وسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو او صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودان او سفر ځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي، راده شي درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاون به څنګه وي؟ ته خو باړتیا نه لري، یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زبا یو ځل پوښتنه وکم، ته هم دلته کینه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوه هم راواخلم. راځه، خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړې شوم، اسامې څه ناسه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ خول څه ته خو یې اړتیا نه درلوده؟
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی چاغا استاد فیروزه.
یاره چنارګوله، ډېر نازوانه بنی آدمې، دا مې لا نوې واورېده چې خپل ملګری څوک له چرک سره بدل کړي.
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا څه ګډې وډې وایې واله کشاغه؟
وای اول سلام بیا کلام.
والکه چنارګوله، سپین بلبله، ډېر ښه وار دې پرې وکړ. اول سلام بیا کلام.
ځینې وایي فلانی په ګیله نه کې اوبس کلی دي، له ده نه ګیله نه ده پکار. کور دې لغلې ډک شه، له خلکو سره سلوک زده کا. سلوک
سمه ده، سمه ده، دومره نو هوښیارم نه چې څومره باټې ولې. او اے، ستا خوله کې خو هیڅ برکت نشته. ټول عمر خلکو ته وایي چې کور دې لغلې ډک شه، ما خو نه غنم ولیدل او نه وریجې.
کینه خواشه، څوک لو لګې مړه شوي؟ دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
ولکه چنارګله، د چنار بلبله، زموږ د خیرات غوښه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، غوښه راکه چې بېګا ته د خپلو بچو سر نوشي جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنګ اچوي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یاره، دا څه کوې چنارګله؟ کله مې په جنګ اچولی استی وا.
چنارګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
والکه شاغه، ډېر اکړته مه کوه چې غوښه دې له ما سره ده. والا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره خوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پرې غوړې کړم.
وایم کور دې لغلې ډک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چنارګله، ودې نه ویل ده حاجي صاحب شیرین د څه لپاره خیرات وکړ؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړ نو زه به اتمان ورته پسه حلالوم.
ها ها، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوه شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنارګله وایم د خولې دې زار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې راکوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه مثانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چا در باندې وځکم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې خپلې ښځې سره یې جنګ کړی. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې، خو ته نه منله.
یار ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کو چې ناز دانه به مختشم اوس دم پوره وړه وای کنه څه درته وکم امر کو امر
یار احمد خانه نو پنجک او فری د ما دغه نر سره پکار
احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه
نور هیڅ هم مکوا ما ته داسې کس پکار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وچ بد سړی خو بد ځای کې پکارېږي
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې ما په موجودت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډه غر له اوبو نه ډارېږي
وایا ما فرین دغسې نر ژوند پکار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب زه د ګیدارانو سره سخت قاتل یم دې یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړې م خلاص دې مړې
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلی هم ده اوسه
دا ماش له ما سره مقرر شي
پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې بادیګارد
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه دې هېڅ شي غم به نه کوې بس د ما مټو بدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کوم
ښه نو د ما زمریا همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتاب به ورسره ته کوې ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوې وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر هو د ما جاو جلال به ته ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښیي له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم
وګوره احمد خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک
چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بلکل سمه ده ورده
یاله بس نور دنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زیړي ګلونه ورځه ورځه لاړ شه صبر چې یو غړپ وکړم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوې همت خان د کوتک سړی دی پوهېده دي چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پې ښه ورته کوم زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي سر و سړی به بدې ورځې ته ساتې احمد خان د بدې ورځې سړی دی او ما ته ښه پکارېږي خدای دې راوله احمد خانه
چه زما خوږه زویه ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم چې کله راځي له خیره سره او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي دادی زنګ خو ورغلو
سلام علیکم شبنم
وعلیکم سلام څنګه یې فرزانې صحت دې ښه دی دادی شمیره مې خو درسره شته ده
خدا سره
شته دا غټ ریحان جان دی او د ریحان غږ دی ملالی سره ګړیږي ډېر
خوب ماشوم دی چې د موبایل کمره چاله نه کا چې ریحان جان وګورم څه ښه بشری یم
سمه ده خوري دا دی چې تختاری
هو ومې لیده ریحان جان څنګه یې جوهی وخوګه
مور اختیا فرزانی مریضان مو څنګه دي
شکر دی دواړه ښه دي زه نن روغتون ته راغلم څو مریضان وګورم سبا ته کېدای شي افغانستان ته حرکت وکړم
څه وایې رښتیا
هو تر ځم له خیره سره ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت بیا دلته یې مېرمن هم ورسره شته او شیرزمان هم شته نو زما ضرورت نه شته
ښه ښه نو سفر د خدای بې خطره کړه زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی ویلې ورشئ او فرزانه په قدر او عزت راولئ
نو ما پسې ولې راځئ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري ښه راغلاست دې راځي
ښه چې ځان مه پازابوئ زه خپله درځم هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو ښار ته به م یو ځلي سر ورښکاره کړو
پریده چی طول در شو.
خدا دست پاک خبر راتا وکا. پیانو سمده راشی طول راشی لاره که با دیری کسیم وکو ده خارج کسی با در دوکم.
دیره خدا خاما خواه درزم.
مینن شبنم او هشتیا دره هنجان وکسینو تن دیخنم کوا لاور تا وقشتا کلا چی تو در اغلم بیا باید وکسینو هم وکو.
سمده خوری من دست با وکم کله چې ته بخیر سره راغلی بیا و مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی که د نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې یې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان زما له خوا مچوکه د خدای په امان.
په سترګو الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو تر پایه اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامی مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
زلری شما در خوره اولا که را نوخلی
خود سه خبرمو شور دای وورو.
چنار گل که که تا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نیره که.
ملالی ولی دیل شمس نمانه خیستی دا.
چنار گل ماما شمس دیر مر در خوره لگده زکه خود تل مریض وی. کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی که وی. اوز داده مردار منه خوری تا دی منه تو گورا.
وی دا خو پر اختیار چه دیر ناولی دا. شمسا ملالای خوایی دا منا خو دا خوادلو ندا.
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشمان انداز منی خوری یواز از خونیم.
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی کپو نشی طول با ناروغشی.
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی.
واوا چخه پخه خبره دی وکړه. ریختیا چی وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه ده روختیا پاکلا با پا دیرو خبرو پوشی.
دا رادیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگنو رادیو گانو چخه واره.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوو چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډېر یو سخت سوال دی او ډېر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هره برخه کې، ولې له افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل امنیتی ملحوظات له وجه چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
ولی سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکي خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا ده. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقررې، او هغه نور سازان مفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې، او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې، او د 2003 څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر خو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو ادارات کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، ځکه حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زما زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بے سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی او طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه ده، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګردم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې، هماغه ځوان هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات یې ګاللې دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څېر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څېر ووتل له افغانستانه؟
تر ډېره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کې وم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی و. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړل، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چا ته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومې مانه یې دی، هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي، نو پروفیسور وو. د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړې لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وتل د پرېنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلی بده مرغ بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغوی منفک شوي دي، په مختلفو بهانو باندې مختلف نومونه باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلې پر تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هله یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش دی یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله. دا ټول پکور شوي دي، دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خوځو زم، یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک واړي، څوک د لارښوونې کومک واړي، څوک یو بل داسې کومک چوک ولې شوتن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتک سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د ادارې جوړونې بحث ورکې هغه د منځه ځي.
بلې صادق صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېرې وطن تړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وداړ. او اقتصادي وده چې وګورئ، د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس خارون څخه، یا د هغې خارون څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لېږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لېږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دې ځکه خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول، نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوستن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته یو درس راکړي، یا ما ته یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم، اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي، ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده. او هغه چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکل اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کېنیمه چې حداقل هغه ایج کېنیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته چې تاسو بانه کېدی چې زه څلوېښت کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس ووایي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوي دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي، فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې د حقوقو برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، وی لیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې، کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي. داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغه کده افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې زما معلومات لري موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاله شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس د ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی په خانه چارواکره غره، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه په خانه چارواکي د چارواکي توب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کار مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک څه هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلې په ندرس سره مې کتلې دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دي کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون د افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې ته د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق او په خپلو کارونو کې او ډېر کامیاب او ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسه په دې باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ، فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی، هغه چاته د واک ته شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري، هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیږو. ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پوهنتون ته راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
تشکر.